ډیره مننه ستاسو څخه احمد جعفر احمدی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. دا خبرونه په راپورونه کې اوري چې د پاکستان حکومت وایي دوی ورځې وروسته د امریکا او طالب استازو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابروي. نن شنبه د لیندیا قوس 23 د دسمبر 15 تر خبرونو وروسته د راپورونو برخه راځي. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران نن په کابل کې درې اړخیزه غونډه کوي. د فاریاب چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د پښتون کوټ ولسوالۍ له یوې سیمې څخه تر شا سوي دي. په پاکستان کې پر ملیشه ځواکونو د وسلولو په حمله کې د دغه ځواک شپږ سرتیري وژل سوي دي. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران نن په کابل کې درې اړخیزه غونډه کوي او د افغانستان او سیمې پر وضعیت خبرې پکښې کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل په دې خبرو کې د درې اړخیزې همکارۍ، سولې او نورو مسئلو په اړه بحث کیږي. په دې غونډه کې پر متقابل اعتماد جوړولو، سولې، د سیمیز پراختیا په برخه کې د همکاری او له تروریزم سره د ګډې مبارزې په اړه خبرې کیږي. ښاغلی احمدی په ټویټر کې لیکلي چې درې وړه لوري به په دې کتنه کې د همکاریو یو تفاهم لیک هم لاسلیک کړي. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیرانو تیر کال په ډسمبر میاشت کې په پیکینګ کې خپله لومړۍ درې اړخیزه غونډه کړې وه. د فاریاب چارواکي وایي افغان امنیتي ځواکونه د دې ولایت د پښتون کوټ ولسوالۍ له سرهاوز سیمې څخه تر شا سوي دي. د پښتون کوټ ولسوالۍ سرهاوز سیمه له تیرو څلورو کلونو را په دې خوا د طالبانو تر محاصرې لاندې وه. د فاریاب د امنیت قمنداني ویان عبدالکریم یورش تېره شپه ازادي راډیو ته وویل له سرهاوز سیمې پر شاتګ د افغان حکومت او د ولایتي ادارې په امر سوی دی. موږ وکولای سوی د ولسی پاڅون کوونکو د کورنیو ټول غړي، کومانډو سرتیری او د پولیسو ځانګړي قطعات چې په دې سیمه کې موجود وو میمنې ښار ته انتقال کړو. وسلولو طالبانو ادعا کړې چې په سرهاوز سیمه کې د افغان ځواکونو مرکزونه او پوستې نیولې دي. د جرمني یوې محکمې پرون د هغه افغان د پناه غوښتنه رد کړه چې په 13 اګست میاشت کې د امستردام د ریل ګاډو په مرکزي سټیشن کې په چاقو د دوو کسانو په ټپي کولو تورن سو. د جرمنی د تریر ښار محکمې ویلي چې دا حکم په هغه صورت کې عملي کیږي چې افغانستان ته پستنې دوسره به دغه شل کلن افغان نه شکنجه کیږي، غیر انساني چلند به نه ورسره کیږي او یا د مرګ له ګواښ سره به نه مخامخ کیږي. دغه رد سوی افغان تورن دی چې د 13 اګست میاشتې پر 1 نیټه په امستردام کې دوه امریکایي سیلانیان په چړو ووهل چې په نتیجه کې یو ټپي فالج سو او د بل اوژه ژوبله سوه. د پاکستان په بلوچستان کې پر ملیشه ځواکونو د وسلولو په یوه برید کې د ملیشه ځواک لږ تر لږه شپږ سرتیري وژل سوي او 14 نور ژوبل سوي دي. د بلوچستان د اطلاعاتو ایالتي وزیر ظهور احمد بولیدی رسنوی ته ویلي چې دا برید په کیچ غرنۍ سیمه کې چې د ایران سرحد ته څیرمه پراته ده د ملیشه سرتیرو پر یوه ګزمه پرون سوی دی. د بلوڅانو ازادي غوښتونکي وسلولې ډلې د دې برید مسؤلیت منلی دی. د پاکستان حکومت په بلوچستان ایالت کې چې چین پکې د 450 میلیارد ډالرو په ارزښت د چین او پاکستان د اقتصادي دهلیز په نامه لویه پراختیایي پروژه پیل کړې ده، د امنیتي تدابیرو په هدف زرګونه ملیشه ځواک او پوځیان ځای پر ځای کړي دي. یوه ورځ وروسته له دې چې د یمن په جګړه کې ښکېلې خواوې په هدایده بندر کې پر اوربان سلاح سوي، پرون بیا د هدایده په مربوطاتو کې وسلولې نښتې پیل سوي. رویټرز خبری اژانس د هدایده بندر د اوسیدونکو په حواله وایي چې د دې سیمې په ختیځه برخه کې د توغندیو او ماشینګڼو ډزې اورېدل کیږي. هدایده بندر د حوثیانو چې ایران ملاتړ کوي په کنټرول کې دی او د سعودي عربستان په مشرۍ ایتلافي ځواکونو له څو اونیو راپدې خوا کلابند کړی دی. د یمن د جګړې د پای ته رسېدو په هدف په سویډن کې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د سولې خبرې د پنجشنبې په ورځ پای ته ورسېدې. د امریکا د متحد ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د امریکا او چین ترمنځ لویه تجارتي موافقه وسی. ولسمشر ترامپ پر ټویټر لیکلی چې له چین سره د تعرفو د زیاتوالي پر سر ولاړې سوې لانجې په خبرو اترو کې د چین دریځ کمزوری کړی دی. د امریکا ولسمشر ویلي چې چین غواړي یوه لویه او جامع تجارتي موافقه وکړي. د ولسمشر ترامپ تر دې څرګندونو مخکې چین خپله هغه پریکړه بیرته واخیستله چې له مخې یې سږ کال په اوړي کې پر امریکایي سخت موټرو او د موټرونو پر پرزو مالیه لوړېدله. دا تحول د جی شل هیوادونو د وروستۍ سرمشریزې پر مهال د امریکا او چین د مشرانو ترمنځ د خبرو اترو مثبته پایله بلل سوې ده. اته بجې او شپږ دقیقې کیدونکې دي. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري چې د پاکستان حکومت وي دوی ورځې وروسته د امریکا او د طالبانو د استازو ترمنځ مخابخ خبرو ته زمینه برابروي. دا په اصل کې ده چې زلمی خلیزاد لا هم خپل دریم سفر باندې په سیمه کې دی او د سولې روانې هڅې تنظیموي.
که چېرې ښاغلی خلیزاد وکړي چې ځینې سیمه هېوادونه او نړیوال قوتونه چې د افغانستان په قضیې کې علاقمندي لري او چې داخل دي، دوی د قناعت وړ چې دا به یو لوی پرمختګ وي د افغانستان
سولې پروسه. په دې خبرونه کې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان مسایلو ته هم کتنه کوو. دا هم وری چې په پاکستان کې د وګړو شمیر ورځ په ورځ زیاتیږي او دغه هواد له یوې ستونزې سره مخامخ کړی دی. په بهرنۍ موضوعاتو کې وری چې د کاسو پارلمان پروند دی هواد د بشپړ پاوڅ د جوړولو لایحه تصویب کړه. په خبرونه کې مو اچار هم درته برابر کړی.
څه شي اچار؟ د ګړې اچار.
دا خو بلار بلا کړی یې، انټرنیټي علاقه تر کړی دی.
دا څه وایې؟ وکم عقلې
رښتیا وایم،
اوس د ما زنګ نه ورځي.
نه،
پر دې موضوع د خبرېدو لپاره د ګوړې اچار تفریحي پروګرام اوریدلی سئ چې د خپرونې په وروستیو شیبو کې د کور کلي اونیس پروګرام تر څنګ خپریږي. تاسی ازادی رادیو تواجی است. د پاکستان صدر اعظم وی هیواد را روانه دوشنبه د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبری تنظیم کړی دی. عمران خان دا خبره پرون په پېښور کې وکړه. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازی زلمی خلیلزاد تیره اونۍ اسلام آباد ته په خپل سفر کې له پاکستاني مشرانو غوښتي و چې طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي. ټاکل سوی چې خلیلزاد تر راتلونکو دوو ورځو قطر او متحده عرب اماراتو ته هم سفر وکړي. رضوان مراد او په دې اړه نور تفصیل.
امریکا او طالب مشران را روانه دوشنبه د افغانستان د سولې په اړه په خپلو کې مخامخ خبرې کوي. دا خبره د پاکستان صدر اعظم عمران خان پرون په پېښور کې وی غونډې ته په وینا کې وکړه. پاکستان ټوډې ورځپاڼې د عمران خان په حواله ویلي دي چې پاکستان د افغانستان د جګړې د سوله ییز حل ملاتړ کوي او په دې برخه کې همکاري کوي. عمران خان ویلي دي امریکا اوس پاکستان ته دا نه وایي چې د طالبانو پر ضد لا نور ګامونه واخلي، بلکې په افغانستان کې پر سوله ییز حل ټینګار کوي او په دې برخه کې د پاکستان د همکارۍ غوښتونکی ده. په همدې حال کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وی نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران درې اړخیزه غونډه کوي او د سولې پروسه د دې غونډې د خبرو د اجنډا برخه ده. د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد تیره اونۍ پاکستان ته سفر درلود او د دې هیواد له مشرانو یې غوښتل چې طالبان د سولې خبرو ته کښېنوي. خاغلی خلیلزاد سیمې ته په خپل اوسني سفر کې تر اوسه پورې له افغان مقاماتو، پاکستاني چارواکو، روسی چارواکو او د ناټو له مقاماتو سره د افغانستان د سولې په اړه خبرې او بحثونه کړي او تمه ده چې تر راتلونکو دوه ورځو پورې به په متحده عربي اماراتو او قطر کې هم خبرې وکړي. سیمې ته د زلمی خلیلزاد سفر د روانې ډسمبر میاشت په 13 نیټه پای ته رسیږي. د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپوه نصر الله ستانگزی وای زلمی خلیلزاد غواړي د خپل حدسو لپاره د سیمې د هیوادونو او ناټو ملاتړ ولري.
خلیلزاد غواړي چې د سیمې هیوادونه د روسیې په شمول او د ناټو په شمول د خپل فعالیتونو د همغږي کېدو لپاره وهڅوي. په ناټو کې باید د خپل متحدین امریکا په دې قانع کړي چې د افغانستان په سوله کې دغه پروسه کامیابه ده. که چېرې خاغلی خلیلزاد وکړي چې سیمه هېوادونه او نړیوال قوتونه چې د افغانستان په قضیه کې علاقه مندي لري او داخل دي، دوی د قناعت ورکړي دا به یو لوی پرمختګ وي د افغانستان د سولې پروسه.
زلمی خلیلزاد او د افغانستان د سولې علي شورا هیله څرګنده کړې ده چې د افغانستان د ولسمشرۍ تر راتلونکو انتخاباتو د مخه به افغان حکومت او طالبان د سولې موافقه ته ورسیږي.
پراپور کې مو اوریدل چې د پاکستان صدر اعظم وایي هیواد یې روانه دوشنبه د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ مخامخ خبرې تنظیم کړې دي. عمران خان دا خبره پرون په پېښور کې وکړه. په پاکستان کې د وګړو شمیر ورځ په ورځ زیاتېږي او دغه هیواد یې له یوې لویې ستونزې سره مخامخ کړی دی. د راپورونو پر اساس په دغه هیواد کې د وګړو د شمیر زیاتېدو د تعلیم پر کیفیت هم بد اغېز کړی دی. د فرانسې خبری اژانس د پاکستان د خیبر پښتونخوا ایالت په ښکلې دره سوات کې د تنګې چینې په نوم د یوه ښوونځي پر وضعیت راپور خپور کړی دی. نور جزئیات له فرشتې جلرزی څخه.
په دې ښوونځي کې حتی ډېر ابتدایي امکانات لکه تشناب نسته. د دې ښوونځي سرښوونکي محمد بشیر خان د فرانسې خبری اژانس ته ویلي، کله چې زده کوونکي تشناب ته اړتیا پیدا کوي، انجونې زما کور ته ځي او هلکان د ونو او بوټو شاته کښېني. محمد بشیر خان ویلي، زما پلار دا ښوونځی په 1940 میلادي کال کې جوړ کړی و او هغه وخت یوازې له 15 زده کوونکي دلته راتلل. اوس یې شمېر تر 140 زیات دی. د فرانس پرس په حواله په پاکستان کې د حاملګۍ د کنټرول په اړه معلومات تقریبا په دغه سیمو کې نسته او د ډیرو ځایونو خلک د کورنۍ د پلان له پروګرامونو بې خبره دي. له دې امله په پاکستان کې هر ورځ د وګړو شمېر زیاتېږي او له دې امله د تعلیم کمزورتیا داسې ستونزه ده لکه کوکی یا ساعتي بم چې پاکستان کال په کال ډیر زیات خطر سره مخامخ کوي. د پاکستان د وګړو شمیر اوس تر 2.5 میلیونه اوښتی دی. د پاکستان د وګړو 2/3 برخه تر 10 کلونو کم عمر لري. هر کال په پاکستان کې له 3 تر 4 میلیونه نوي وګړي پیدا کیږي. دې مسلې په ځانګړي ډول تعلیمي نظام او صحي خدمات کمزوري کړي دي. د فرانس پرس په حواله په منګوره کې د ملک آباد په ابتدایي ښوونځي کې 200 هلکان زده کړه کوي چې یوازې 6 ټولګي لري. په دې سیمه کې په 2015 میلادي کال کې زلزله شوې وه او د ملک آباد ښوونځی تخریب کړی و. د دې ښوونځي د ډیرو ټولګیو دیوالونه لا هم نړېدل دي او وخت نا وخت پر زده کوونکو د ټولګیو د چت پلستر رالویږي. کوچنی زده کوونکي د ښوونځي په انګړ کې او یو شمېر زده کوونکي تر سوځوونکي لمر لاندې د ښوونځي پر بام زده کړه کوي ځکه کافي خونې نه لري. د نجونو وضعیت تر دې هم بد دی. په یو ټولګي کې چې 40 متره مربع دی، تر 115 ډیری نجونې په یو وخت کې سبق لولي. په سوات کې د پاکستان د معرفت ادارې و کارکوونکي فیصل خالد فرانس پرسته ویلي چې دا زده کوونکي په استراري شرایطو کې زده کړه کوي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د خپلو انتخاباتي مبارزو پر مهال او تر هغه وروسته دا شعار ورکاو چې ټولو خلکو ته به د ښه کیفیت تعلیم برابروي او په همدې شعار یې په 2013 میلادي کال کې په خیبر پښتونخوا کې حکومت ګټلی و. چارواکو ویلي چې په وروستیو 5 کلونو کې د خیبر پښتونخوا ایالت تعلیمي بودیجه 2 برابره کړې ده. و 5000 نوي شونکي په دنده ګمارلي او 2000 شونځي جوړ کړي یا ترمیم کړي دي. د پاکستان د معرف وزیر شفقت محمود فرانس پرست ویلي چې د هغه هیواد حکومت اوس مهال د کورنیو ناخالص او عوایدو 2% پر تعلیم لګوي. قلشته لوژه په خبر پښتونخوا کې لاسلو کوچنیانو چې تر لاس کالای عمر زیات وي و څلوشتنه یې لیک او لوست نشي کولای. په خیبر پښتونخوا کې د تعلیم وضعیت د ټولو هوغستونزو یو نمونه ګڼل کېدلای سي چې په ټول پاکستان کې ټولنه ورسره مخامخ ده. د فرانس پرس په حواله په پاکستان کې 2.6 میلیونه کوچنیان له ښوونځي پاتې دي چې اکثر یې انجونې دي، خو د پاکستان د وګړو شمېر د زیاتېدو په حال کې دی. نو له دې امله شایي دا شمېر په راتلونکي کې لا زیات سي. د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرامونو ادارې په یو تازه رپورټ کې ویلي چې د پاکستان په ټولنه کې یوازې د لوړې طبقې خلک د ښه کیفیت تعلیم کولای سي. د دې رپورټ جوړونکي عادل نجم فرانس پرس ته ویلي، په پاکستان کې ټولې مهمې ستونزې د معرفت کیفیت له ټیټوالي سره تړلې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
افغانستان جمهوری ریاست وایي ټاکل شوی نن په کابل کې د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران غونډه وکړي. په دې غونډه کې به پر سیمه ییزې همکاري او د سولې پر مسله بحث کیږي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې.
د افغانستان د جمهوری ریاست مسؤلین وایي چې د افغانستان، پاکستان او چین د چارواکو له ژمنو سره سم سبا د شنبې په ورځ د درې واړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ناسته په کابل کې جوړیږي. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی د جمعې په ورځ لازادی رادیو سره په خبرو کې د جوړیدونکو ناستې په اړه زیات معلومات ور نکړل، خو وی ویل چې د ناستې مهم موضوعګانې د افغانستان او سیمه روان وضعیت او د درې وړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د پراختیا موضوعګانې دي.
نشست سه جانبه وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و چین در کابل برگزار
شد. دوبل افغانستان، پاکستان و چین در بهرنی چارو در وزیرانو در اړخیز ناسته سبا په کابل کې جوړیږي. په دغه ناسته کې به د سولې، سیمه ایزو همکاریو او له تروریزم سره پر مبارزه خبرې وشي. دوی سبا خبری ناسته هم لري او نور جزئیات به له هغه واوري.
نه زبان خودونو بشنه.
د افغان چارواکو په خبره دغه ناسته د درې وړو هیوادونو ترمنځ د تیرو ناستو پر دوام جوړیږي. د دوی د معلوماتو له مخې د درې وړو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو ورته ناسته تیر کال د ډسمبر په 23مه د چین په بیجنګ کې جوړه شوې وه. په تیرې ناسته کې هم د درې وړو هیوادونو ترمنځ په همکاریو په سیمه کې په روان وضعیت، له تروریزم سره د مبارزې په شدت او اقتصادي او تجارتي همکاریو خبرې شوې او یو لړ ژمنې پکې هم شوې دي. تیرونه د پاکستان زینو رسنۍ ویلی چې د هغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر شاه محمد قریشی به پر روانه ونی کې کابل ته لاړ شي او له افغان چارواکو سره به د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په زیاتېدو او د تروریزم پر وړاندې په ګډې او مؤثرې مبارزې خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د افغانستان د سولې لپاره هڅې تر بل هر وخت نه زیاتې شوې او سربیره پر دې د هیواد د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په وروستیو شاوخوا دوه میاشتو کې پر افغانستان سربیره پاکستان، عربي اماراتو، قطر، روسیې، ازبکستان او ترکمنستان ته سفرونه کړي دي. زلمی خلیلزاد سربیره د دغو هیوادونو له چارواکو سره په لیدو د طالبانو له استازو سره هم لیدلی دي. راپورونه دا هم وایي چې په دې وروستیو کې د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د پاکستان له صدر اعظم عمران خان نه په یو لیک کې غوښتي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي. د افغانستان د ولسي جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیسیون رئیس زمری پادخوابی د جمعې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغې ناستې هرکلی وکړ، خو وی ویل چې ډاډمن نه دی پاکستان په دې تړاو رښتینی اوسي.
زما په نظر باندې پاکستان ټول هسې وخت تېرول دي، ډېر وختو کې همداسې ډېرې ناستې شوي دي او د دغه ناستو نتیجه هېڅ نه ده راوتلې. هېڅکله پاکستان دې ته صادق نه دی د تروریزم په خلاف باندې قدم پورته کړي.
سربیره پر دې افغان او امریکایي چارواکو په وار وار ویلي چې د افغانستان وسلوال مخالفین په پاکستان کې دي، هلته روزل کیږي، تمویلیږي او بیا د جګړې لپاره افغانستان ته لیږل کیږي. خو دا هغه څه دي چې په افغانستان کې د پاکستان سفارت رد کړي او ویلي دي چې د پاکستان ثبات د افغانستان له سولې سره تړلی او په دې برخه کې به همکاري وکړي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
تر دې شیبې د ځینو اوریدونکو اسمسونه راغلي دي، د ځینو یې درته لولم. البته له ځینو اوریدونکو هیله کوو چې پر تکراري موضوعاتو بیا بیا اسمس راونستوي، ځکه چې نه ورته لولو، ځکه چې نور اوریدونکي تمه لري چې د دوی اسمسونه هم په پروګرام کې ځای پیدا کړي. د توبهګار په نامه اوریدونکي په خپل اسمس کې لیکلي چې امریکا پر پاکستان فشار ونه چوي، کله به هم هیواد ته سوله رانسي. اسمت اقبال د زابل له شاجو ولسوالۍ څخه لیکلي، زلمی خلزاد ټولو افغانانو ته ځینې باورونه پیدا کړی چې سوله راځي او خدای دې وکړي چې دا د سولې آخري اقدام سي. ګل نبی سرکش له ازرې څخه لیکلي، خدای دې وکړي چې په افغانستان کې د مرورو رونو او د حکومت ترمنځ سوله وسي چې نور آزاد ژوند وکړو. عبدالشکور له کندهار لیکلي چې د پاکستان خوښ نه وي د امریکا څخه ډالر وانخلي، طالبان د سولې اختیار نه لري. محب الله محبت له کندهار په خپل سمس کې لیکلي، زموږ ځوانان ټول بیکاره ګرځي، له حکومت څخه هیله کوو چې ځوانانو ته کارونه پیدا کړي. کریم شایده د غزنی له مقر څخه لیکلي، د افغانستان، پاکستان او چین ترمنځ نننۍ درې اړخیزه غونډه به د افغانستان د سولې پر پایلسوي بهیر مثبت تاثیرات ولري. محمد الله قلمیار د هلمند له سنگین ولسوالی څخه لیکلی فکر نکوم چې پاکستان دی اوسم په صداقت په سوله کې برخه واخلي. د پکتیا له څمکني ولسوالی څخه سمی الله حلیمی تندر لیکلی د پکتیا زیاتره سړکونه اوسم کندو کپر دي، دولت کومه توجه نه ده ورته کړې. حسن قلمیار له شکمش څخه لیکلی د ولسوالی د کلینیک درمل په روغتونونو کې پلورل کیږي. بشیر حبیبزی د لوګر لازری ولسوالی څخه لیکلی هغه غونډه چې په کابل کې کیږي نتیجه به ځکه ورنکړي چې طالب وسلولو په کې برخه نه ده اخیستې. او عبدالواحد مدقیق له لوګره په خپل سیمیز کې لیکلي د لوګر اطرافو ته د برق پای راغلی خو برق درک نه لري. سیاسي ازادي رادیو ته غوږ یاست. اوس به سپی الله ستانکزی راته وایي چې د نړۍ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه راغلی.
لوی د زومت باټو په افغانستان کې د افغان سرتیرو په مرګ ژوبلې او د یو امریکایي سرتیري په وژل کېدو مقاله لیکلي. نیویارک ټایمز ورسپانې په یو اونۍ کې د افغانستان د نن مرګ ژوبلو په شمیر مقاله لیکلي. په مطلب کې راغلي د دسمبر له 8 تر 14 د افغان پوځیانو د تلفاتو شمیر زیات شوی دی. وړاندې لولو چې د هوا سړک سره سره چې غالبا جنگ پکې کمیږي د افغان پوځیانو د تلفاتو شمیر 1250 تنو ته رسیدلی. نیویارک ټایمز لیکلي دا د افغان سرتیرو د هغو مرګ ژوبلو شمیر دی چې په افغانستان کې د دغې ورسپانې خبریالانو پرې راپورونه ورکړي. له دې مخکې د امریکا یو لوړ جنرال کنت مکنزی د دغه هیواد کانګرس ته ویلي چې که د افغان پوځیانو د استخدام او روزنې ستونزې هوارې نشي ښایي د دغو پوځیانو تلفات له حسابه واوړي. یو اس ای ټوډی ورسپانې په افغانستان کې په یو غیر جنګي پیښه کې د امریکایي سرتیري په وژل کېدو تمرکز کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو د پوځ د یو بیان په حواله یو اس ای ټوډی لیکلي چې پیښه د پنجشنبې په ورځ شوې او اوس یې په اړه څېړنې روانې دي. د ورسپانې په لیکنه دغه سرتیری کورنۍ ته تر خبر ورکولو پورې د هویت په اړه جزئیات نه دی ورکړل شوی. ورسپانې نه دی لیکلي چې دغه سرتیری څنګه مړ شوی دی. یو اس ای ټوډی لیکلي د امریکا متحده ایالاتونو په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم له راپرځولو وروسته په افغانستان کې نږدې $1 trillion لګولی دی.
سیاسي رادیو ته غوږ یاست. په همدې خبرونه کې دا جالب مطلب هم خبرو چې په نړۍ کې ځینو څیړونکو یو ډول میژۍ پیژندلې چې ډیر چټک تاګ لري. خو اوس یوه بهرنۍ مسله څیړو. د کاسوو پارلمان پرون د دغه هیواد د بشپړ پاوز د جوړولو لایحه تصویب کړه. دې ګام د کاسوو او سربیا ترمنځ کړکېچ نور هم زیات کړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې د کاسوو دا فیصله د یو خپلواک هیواد لخوا یو طبیعي اقدام دی، خو ناټو دا اقدام غیر مناسب او د دې تړون د مشورې ضد ګام بللی دی. روسیې چې د سربیا متحده ده دا پریکړه غندلې ده. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې په حواله نور جزئیات له رضوان مراد ناوري.
د کوسوو د پارلمان له 160 غړو څخه 115 غړو د جمعې پورس په یو بشپړ پوز د هیواد د چټک برګون د زواک بدلیدو ته مثبت رای ورکړه. په پارلمان کې د سرب اقلیت غړو په دې رای ورکون کې برخوانه خسته. د کوسوو د پارلمان مشر قدری وسیلی ویل پارلمان د دې هیواد د امنیتي ځواکونو په اړه وړاندې شوی قانوني لایحه ومنله. د تصویب شوی قانون لمخې د کوسوو د پوست د سرتیرو شمیر دو چندکیږي او په تدریج سره به د 15,000 کسیزه حرفوي ځواک بڼه واخلي. د کوسوو ولسمشر هاشم تادی چویل نوې پوست به له ټولو قومونو جوړ وي او په کوسوو او سیمه کې د سولې لپاره او کارتیاوي د نړۍ په هره برخه کې به خدمت وکړي. په پایتخت پریستینا کې د امریکا سفیر فیلیپ کوسنیت ویل دا د یو خپلواک هیواد لپاره طبیعي ده چې له ځان څخه د دفاع وړتیا ولري. خو د کوزوو د پارلمان له پریکړې مخکې د ناټو سرمنشي ین ستولتنبرګ ویلي و چې د کوزوو د پوست جوړولو موضوع نامناسبه ده او دا اقدام د دې تړون د مشورو خلاف عمل ده. د سربیا صدر اعظم ویلي دي چې د کوزوو د پوست جوړېدل په بالکان سیمه کې د ثبات د هڅو پر ضد اقدام ده. د غراز د روپی ټولنې د بهرني سیاست مسؤولې د کوزوو د پارلمان د دې پریکړې په اړه خواشینی څرګنده کړې ده. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت بیا په توند لهجه په یو بیان کې ویلي دي ښکاره ده چې کوسوو په سیمه کې د بې ثباتۍ په یو مرکز او د جګړې په بالقوه سرچینې بدلیږي.
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسئی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالاتو خبر شي.
د انټرنیټ اسانتیا لري کولای شي چې زموږ خبرونه په ژوندۍ بڼه د ازادي رادیو د ویب سټ یا هم د اپلیکیشن لري په خپل موبایلونو یا هم کمپیوټرونو کې واوري. د ویب سټ آدرس مې azadiradio.com او د اپلیکیشن نوم مې RFERL. په ونسان کې د سهار 8 بجې او 25 دقیقې کېدونکې دي. اوس هم یو جالب موضوع تیرو په نړۍ کې زنو تیرونکو یو ډول میژه پیژندل چې ډیر چټک اتاک لري. اسمت سارون په دې اړه جزئیات برابر کړي.
څېړونکي وایي چې د نړۍ تر ټولو تیز یا چټک میشه یې پیژندلی چې دراکولا نومیږي. د دوی په وینا دا ژوی په ساعت کې 320 کیلومتره چټک تللی شي. د ټلیګراف رسپانې د راپور پر اساس د څېړنې پخوانی نظر رد کړ چې پر اساس چیتا تر ټولو چټک حیوان بلل شوی و. چیتا چې یو ډول پړانګ دی په ساعت کې 69 کیلومتره تیز تللی شي. د امریکا د ایلینوی پوهنتون څېړونکي وایي دراکولا میژای په حیرانوونکي ډول خپل سرعت په ساعت کې تر 320 کیلومترو پورې رسولی شي، یعنی د انسان د سترګو تر رپولو 15,000 ځلې چټک. د کشف د چیتا د سرعت په اړه نظر بدل کړ چې تر اوسه پورې د نړۍ تر ټولو تیز یا چټک حیوان بلل کېده. دراکولا میژي په افریقا، استرالیا او جنوبی آسیا کې اوسیا او پته کې له خپلې ژامې زیات کار اخلي. کله چې دا میژی خپلې ژامې ټینګې کړي، تر پرانستلو وړاندې یو ډول فشار رامنځته کیږي. هغه انرژي چې د دې میژي ژامې جوړوي دومره غښتلې ده چې ځنځه په خورا اسانۍ وژدي او ژرې خپل میژتون ته وړي. دراکولا میژی نورو ژوو ته خوله هم اچوي او ژر پر نورو ژوو بریالی کیږي، ځکه چې ډیر پیاوړی دی. شاید ځینو ته دا پوښتنه پیدا شي چې ساینس پوهان څرنګه پوه شول چې دا میژی په ساعت کې تر 320 کیلومتره پورې تیز تللی شي. هغوی وایي چې د یو ډول ځانګړو کمرو په وسیله د دراکولا میژی سرعت معلوم کړی دی. د دوی په وینا په دې کمرو کې ثبت شوی ویډیو ورته وښوده چې دراکولا په منډه کې له ژامې څخه څنګه کار اخلي. دوی همداراز وایي چې دا ژوی پر بل ژوي تر خولې لګولو مخکې نږدې 4 ثانیې پر ژامه فشار راوړي چې د هغې د جنب خاصیت زیات کړي.
ستاسو له پیغامونو
الو السلام علیکم. زه د زابل د خاک افغان استاد سره په اړیکه کې یم. دلته د خاک افغان پولیسوالۍ کې موږ معلمین یو. زموږ تنخواوې نه دي راکړل شوي. شپږ نه میاشتې کېږي مکتب هم ویلی ده. معرف په وزارت نه هیله کوم. زموږ دلته معلمان چې دي یو ته نه تنخوا ورکړل شوي ده. ټول قرضداره دي. د مقام ډوډۍ ولاکه په کور کې لري. ټول ډېر زوبل دي. دلته ډېره نیستي ده. لوږه ده. د معلمانو معاشونه نه دي ورکړل شوي. معلمان ټول دغه در په دره ګرځي. کوم خلک چې هلته کلا ته لیږلي دي طالبان اجازه نه ورکوي چې د معلمین لا چلته تنخوا راواخلي. وروره نه میاشت خلکو کار کړی ده. وروره اوس یو څوک تنخوا نه ورکوي. یا د کال اخیر موسم ده که نور. خو ټول معاشونه خلکو ته ورکړل شوي دي. د خدای په خاطر زابل د ولایت له مقام سره او له معرف وزارت سره د زموږ ستونزه شریکه کوي. موږ ډېر په سخت حالات کې یو. وچکالي ده. هېڅ شی نه پیدا کېږي. و بوجي وړه نه پیدا کېږي. جدي خلکو معاش دې ورکړي. په سلام به احترام.
السلام علیکم. شاهزاده نابینایم د کونړ ولایت څخه. د ازادي رادیو د پیامګیر خپرونې ته خپل پیام پرېږدم. غوښتنه مې د کار او مور اجتماعي وزارت او د افغانستان د دولت نه ده. کوم سعودي عربستان حکومت چې اعلان کړی 2000 کسان د افغانستان د حکومت نه مزدوران غواړي چې دلته راشي او کار وکړي، نو زما د کار او مور اجتماعي د ریاست وزارت نه دا غوښتنه ده او د دولت نه مې دا غوښتنه ده چې په دغه مزدورانو کې که چېرته تاسو د شهیدانو د کورنۍ یا د معلولینو د کورنۍ نه یو څوک ولېږئ. دا بېچارهګان ډېر ناتوانه دي. داسې نه چې دا خارجي برسونه ته خو بیا هغې هم ولېږئ. راځئ دا د مزدورۍ برسونه ته ولېږئ. دا بېچارهګان بیا داسې نه شي چې دې کې د ملک زوی شامل شي یا په کې د سراب زوی شامل شي یا په کې د کوم رئیس زوی شامل شي یا په کې د کوم قومندان زوی شامل شي. زما غوښتنه د افغانستان د حکومت نه دا ده چې دغه د شهید او د معلول د کورنۍ نه په یو څوک تاسو غوره کړئ او دغه مزدورۍ ته ولېږئ. الله رب العزت به تاسو ته اجر ورکړي. احترام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
ازادي رادیو په دې خبرونه کې د کور کلی اونیس پروګرام هم خبرو د غراسته فریحي پروګرام د ګوړې اچار هم اوریدلې سي. پر دې موضوع هم راپور خبرو چې په افغانستان کې د زعفرانو حاصلات سږ کال 1400 ټنو ته رسیدلي دي. حال دا چې دغه حاصلات په 2014 میلادي کال کې یوازې 1 ټن و چې دا د افغانستان لپاره لوی پرمختګ ګڼل کیږي او زعفران تر ډیره په هرات کې کرل کیږي. تاسی ازادي رادیو ته غوښیست دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان، پاکستان او چین د بهرنیو چارو وزیران نن په کابل کې درې اړخیزه غونډه کوي او د افغانستان او سیمې پر وضعیت بحث تکشینی. د فاریاب چارواکي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د پښتون کوټ ولسوالۍ له سری هاوز سیمې څخه تر شا سوي دي. د جرمني یوې محکمې پرون د هغه افغان د پناه غوښتنه رد کړه چې په 13 اګست میاشت کې د امستردام د ریل ګاډو په مرکزي سټیشن کې په چاقو د 2 کسانو په ټپي کولو تورن دی. د پاکستان په بلوچستان کې پر ملیشه ځواکونو د وسلولو په یوه حمله کې د ملیشه ځواک لږ تر لږه 6 سرتیري وژل سوي او 14 نور ټپیان سوي دي. یوه ورځ وروسته تر دې چې د یمن په جګړه کې ښکېلې خواوې په هدایده بندر کې پر اوربند سلاسوي، پرون بیا د هدایده ښار په مربوطاتو کې وسلولې نښتې پیل سوې. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون وویل چې په نږدې راتلونکي کې به د امریکا او چین ترمنځ یوه لویه تجارتي موافقه وسي. د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واوري. تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه لوستلی سي چې ادرس یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د افغانستان د ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي وایي د عدالت غوښتنې په هدف یې یوه بهرنۍ مدافع وکیله نیولې ده. هغه وایي که د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون لخوا پر دې لګېدلي تورونو ته په افغانستان کې رسېدنه ونیسي، نړیوالو ته به مراجعه وکړي. فیروزه عزیزي او نور تفصیل.
د افغانستان د ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي وایي په هیواد دننه عدلي او قضایي ارګانونو تر دې دمه پر دې لګېدلو د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لخوا تورونو ته رسېدنه نه ده کړې، نو ځکه یې بهرنۍ مدافع وکیله نیولې ده. اغلی کوفي د پنجشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل که په افغانستان کې ستونزې ته رسېدنه ونه شي، نړیوالو ته به مراجعه وکړي.
چرا ما یک وکیل مدافع خارجی گرفتم برای اینکه شما شما
ولی می بهرنه مدافع وکیل ونی ولا دازه کچی څلور میاشتې می د افغانستان عدلی او قضایی ارګانونو تجربه کړل، څو ځلې محاکم او لوی چارنوالې ته ورغلم خو پایله نه لرله. زه فکر کوم چې دلته د عدالت د ټینګښت لپاره یو څه نړیوال فشار به هم اغیز ولري. سره دې چې افغانستان نړیوال حقوقي کنوانسیونونه لاسلیک کړي خو بیا هم نړیوال فشار ته اړتیا وه. اغلی کوفي دا هم وایي چې په لوی چارنوالۍ کې د خپل حیثیت د یادې لپاره د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون مشر عبدالعزیز آریایی او په بدخشان کې د دوه هغو ولسوالانو پر ضد دعوه خلاصه کړې چې نوموړی د سیاسي او شخصي سلیقو له امله د ولسي جرګې لپاره د یو نامعلوم جرم په تور د نوماندۍ له لیست لرې کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د اسد په 6مه دوی ته د رسیدلو شکایتونو پر بنسټ د 15 کسانو نومونه د ولسي جرګې د کاندیدانو له لیست څخه لرې کړل، چې په ده کې بدخشان ولایت ته د ولسي جرګې د کاندید فوزیه کوفي نوم هم شامل و. د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د تازه نظر په اخیستلو بریالی نه شو، خو مخکې دغه کمیسیون ویلي و چې د اسنادو پر بنسټ یو شمیر پخواني وکیلان چې بیا یې ځانونه ولسي جرګې ټاکنو ته کاندید کړي وو د ځمکو د غصب، د غیر مسؤولو وسلوالو په درلودلو او آن په نامنیو کې د لاس لرلو په تور د کاندیدانو له لیست ایستلي دي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون تر دې پریکړې وروسته یادو کاندیدانو په وار وار اعتراضونه هم وکړل او د دوی پر وړاندې شوې پریکړې ناعدلانه او غیرقانوني وګڼلې. اغلی کوفي په اوسنۍ ولسي جرګه کې د ښځو د چارو، بشري حقوقو او مدني ټولنې د کمیسیون رئیس ده. د اغلی کوفي بهرنۍ مدافع وکیلې میرمن کیم یادې خبري غونډې ته وویل:
I'm very happy to be representing.
زه ډیره خوشاله یم چې د میرمن کوفي مدافع وکیل یم. دا قضیه ډیره مهمه او اساسي ده، نو زموږ ملاتړ ته اړتیا وه او ضرور هم ده چې رسیدنه وکړو. خو د افغانستان د لوی څرنوالۍ ویان جمشید رسولي ازادي راډیو سره د اغلی فوزیه کوفي د څرګندونو په اړه وویل:
د افغانستان لوی څارنوالي د میرمن کوفي قضیه اخیستی او اوس تر څیړنو لاندې ده. د افغانستان لوی څارنوالي به دوی موضوع وګوري.
اغلی کوفي دا هم وایي چې پر ټاکنو د خلکو د تللي باور د لاسته راوړلو لپاره دی د ټاکنو په پایلو کې له دقت کار واخیستل شي، خو په خبره یې په بدخشان ولایت کې دی ټاکنې له سره وشي. فیروزه عزیزي، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. په افغانستان کې د زعفرانو حاصلات سږ کال 1300 ټنو ته رسیدلي، حال دا چې دغه حاصلات په 2013 میلادي کال کې 1 ټن و. که څه هم په افغانستان کې د زعفرانو تولید له ستونزو سره مخامخ دی، خو افغان چارواکي زعفران سره زر بللي دي او د دې بوټي د حاصلاتو د لا زیاتېدو ته هیله مند دي. رضوان مراد او په دې اړه د راپور جزئیات.
د هرات ولایت د کروندګرو یو ډله لمرخاته مخ کې د زعفرانو کروندو ته ځي چې د افغان بزګرانو لپاره د دې قانوني او ګټور بدیل حاصلات راټول کړي. د زعفرانو د ګل نرمه او حساسه ریښه چې له شاوخوا سلو کلونو راهیسې په خوړو کې استعمالیږي، د کروندګرو لخوا د سرو زرو په نامه یادیږي. 14 کلن ځوان جمعه خان د هغو 165 کسانو له ډلې څخه دی چې هر کال په هرات کې د زعفرانو په کروندو کې کار کوي او په ساعت کې $1 ترلاسه کوي. جمعه خان وای لل مرخاته مخ کې کروندو ته ځي او دوی هر یو له 4 نیولې تر 15 کیلوګرامه زعفران ټولوي. د زعفرانو ګل تر ټولېدو وروسته دا ګل د پروسس فابریکو ته انتقالیږي. هلته بیا په احتیاط سره د زعفرانو د ګل ریښې جلا کیږي او له وچېدو وروسته مارکیټ ته وړل کیږي. افغان چارواکي چې د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره کروندګر بدیلو کښتونو ته هڅوي، هیله مند دي چې زعفران د یو ګټور بدیل په توګه دود کړي. کچا هم د میلیاردونو ډالرو په لګښت د هڅې ګټورې ثابت شوې، خو دا چې زعفران د کوکنارو ځای ونیسي دې ته لا اوږده لاره په مخ کې ده. د کرنې د وزارت وین اکبر رستمی وای سکل د زعفرانو حاصلات 1.5 ټنو ته رسیدلي، حال دا چې په 2013 کال کې دا حاصلات یوازې 1 ټن و. د زعفرانو کښت کم اوبو ته اړتیا لري، په دې معنا چې دا بوټی له تاریخي وچکالۍ چې شاوخوا 3 میلیونه افغانان یې له قحطۍ سره مخ کړي دي نه زیانمنیږي. په روان 2013 کال کې پر 6200 هکتار مځکه زعفران کرل شوې دي چې د تیر میلادي کال په مقایسه 1.5 کې زیاتوالی ښیي. خو لا هم په افغانستان کې پر 2,03,000 هکتار مځکه کوکنار کرل کیږي. په تیر 2018 کال کې د افغانستان د زعفرانو عایدات 15 میلیونه ډالر و، حال دا چې د کوکنارو عایدات 1.4 میلیارد ډالر ثبت شوي دي. ایران د نړۍ د زعفرانو تر ټولو لوی صادرونکي هیواد دی چې په کلنی ډول 400 ټنه زعفران نړیوالو مارکیټونو ته وړاندې کوي. د زعفرانو په نړیواله سیالۍ کې د کیفیت له نظره د افغانستان زعفران تر ټولو غوره بلل شوي دي، خو د دې بوټي حاصلات له ستونزو سره هم مخ دي. په هرات کې د زعفرانو یو تولیدونکی نذیر احمد احمدی وایي منطقه
مو کلن زعفران کړی از 4-5 سال د زیمه
له 4-5 کلونو را په دې خوا په ټوله سیمه کې زعفران کرل شوی دي. مخکې بیا خو خوسه کالي قیمت ډیر ټیټ شوی دی. خلکو بیا کوکنارو کرلو ته مخه کړې ده او د 1 کیلو زعفرانو په بیا کې له 40,000 نه تر 45,000 افغانۍ کمواله راغلی دی. د هرات د زعفرانو کښت له بل ستونزې سره هم مخ دی. د هرات اوسیدونکي وایي د ایرانی ریال د بیې د ټیټېدو له امله یو زیات شمیر ایرانیان د ډالرو د پیرلو لپاره افغانستان ته راځي او له ځانه سره زعفران راوړي او د هغوی بې کیفیته زعفران د افغانستان په نوم پلورل کیږي. خو د کرهڼې وزارت په افغانستان کې د زعفرانو راتلونکي ته هیله مند دی. د دې وزارت ویان وایي د نویو هوایي دهلیزونو په پرانستل کېدو د افغانستان زعفران چې ښه کیفیت لري هند، چین، متحده عربی اماراتو او ځینو نورو هیوادونو ته صادریږي. د سره زر په نوم د زعفرانو د پروسس دی مخکښې شبکې مشر عبدالشکور وایي د دې بوټي بشپړ ارګانیک طبیعت او اصلیت ته په پام د افغانستان زعفران د نړۍ تر ټولو غوره او ښه کیفیت لرونکي زعفران دي.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
کاوندانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو ریدونکو او د کور کلی د خبرونې خوګو مینوالو سلام.
آیا تاسو په خپل ژوند کې خوشاله یاست؟
یا نه څه خوشاله اوسونو داسې حال ده بد حال ده.
ولې ځینی خلک په خپل ژوند کې خفه مانی جنو افسردوي؟
نه چې خسته مانی می سره کنه او چې ژوند په امن کې نه ګټه نه کوي انسان خفه خپل.
او په دې برخه کې د اسلام لارښوونې څه دي؟
په اسلام کې ډېر دقیق لارښوونې شوې دي ترڅو انسانان خوښ او خوشاله اوسيږي.
درنو ریدونکو د دې ونې د کور کلی خبرونه موضوع مو په ژوند کې خوشحالي ته ځانګړې کړې ده چې ولې ځینی خلک په ژوند کې خوشاله نه دي او څنګه خوشاله ژوند ولرو. د موضوع په تړاو د راپور ترڅنګ د مخالکو نظرونه او په پای کې لیوار وا پو سره مرکه هم لرو. زه سحر ګل میرزا یم او د خبرونه مریم توخی جوړه کړې را سره اوسه.
عزت منو اوریدونکو په دنیا کې ډیر داسې خلک شته چې د ژوند له هرې غړې او شیبې څخه پوره خوند اخلي او د خپل ژوند په ټولو ډګرونو کې بریالي او موفق دي. ځینې داسې خلک هم شته چې له خپل ژوند څخه راضي نه دي او همیشه د اندېښنو او خفګان سره خپل ورځنی ژوند مخته بیایي. چې د دغو دوو ډلو خلکو په منځ کې زیات توپیرونه شته چې ځینې یې په مادي او ظاهري ژوند پورې اړه لري او ځینې یې شخصي احساساتو او فکرونو پورې اړه لري. واضح خبره ده چې په ژوند کې خوشحالي او خفګان ډېر لاملونه لري او له ورځني ژوند سره پوره تړلې خبره ده. که په عمومي توګه فکر وکړو یو سړی هغه وخت خوشحالۍ احساس کوي چې د خپل ورځني ژوند په ټولو ډګرونو کې کامیابه وي او له خپل ژوند څخه پوره راضي وي. هیڅ ډول علت او لامل موجود نه وي چې دی د خفګان احساس وکړي. د بیلګې په توګه ښه صحت ولري، د یو نورمال ژوند ټولې اسانتیاوې ورته برابرې وي، د خپل چاپېریال او ورځني ژوند څخه پوره راضي وي او داسې نور. برعکس هغه کسان چې په خپل ورځني ژوند کې خوشاله نه دي او همیشه د خفګان احساس کوي هم ځینې لاملونه لري چې د دوی د خفګان او اندېښنې لامل ګرځي او هر شیبه یې په اړه فکر کوي. د بیلګې په توګه ځینې خلک شته چې د یو نورمال او عادي ژوند اسانتیاوې ورته مهیا نه دي او په هکله یې سوچونه کوي چې دا په خپل ذات کې یو نوی خفګان دی. په همدې تړاو د ننګرهار ولایت اوسیدونکی فرهاد وایي سره له دې چې کوم لوی مشکل په ژوند کې نه لري خو بیا هم په خپل ژوند کې خوشاله نه دی. نوموړی زیاتوي
د مشر نوای تر کشر په ټول پیغام کې اخته دي، کور نه چې راوځي په مشکلاتو کې دي، هم حکومت دی طرف نه هم چې د عام خلکو دی هغه طرف نه نور هم ډېر مشکلات ټول خپه کړي است. ټول ژوند راته خفه نه چې خسته مني می سره کنه او چې ژوند په امن کې نه ګټه نه کوي انسان خفه خپل. زما هم یعنی د ژوند چې ډېر خراب کړي په دې شان مانه چې د دې شانت چې زګورم زه هم خفه کړم. ته شوش خود کو وسوسه ماده کړه دا آینده کې به ان شاء الله زمونږ اولاد کیږي هغه ته هم فکر مند وس سبا کې دغه تربيت به څنګه کو مکتبونه هم د کار نه دي کچې ته شخصي ته زه هغه ته زمونږ خپل وس نه رسیږي ټول تشوش نه دي.
هر څوک په دې لټه کې دي چې یو خوشاله ژوند ولري او د خوشاله ژوند د هیله درلودل واقعا یو مشروع هیله ده. همداشان د کابل ښار اوسیدونکو ادریس هغه څوک دی چې سره له ډیرو ستونزو بیا هم خوشاله ژوند کوي. نور خبرې لنو وړیا ورو
والا خوشاله خو بالکل بس کینی مشکلات خو دې ملک ډیر دي اما بیا هم ځان خوشاله ساتو پیغام مفعل مثال یغان چیرته تفریح لرسو دا خو شکر دې خوشاله وي زنه والا خپل کورنینو بس یو تفریح دی بوزو یا سرګرمه نیسو یا مفعل تلرسو بس خوشاله یانه خزونه بس کل زنه شکر درځي. مشکلات خو ډیر دي اما بیا هم څه وکونو بس بی غم خوم لکی چې ټول عمر په غم کې تیر ک بس بل دینه خو بس بلګ یا په ډیر پار ځان سره خوشاله وساتي خو خدای بس غم خو ټول مردا په دې ملک کې هیڅ خوشاله چانه دی نه ما بیا ځان خوشاله ساتو بس کې انسان خپل غړي خو کولای ځان خوشاله وساتي او دې انسان خوشحالي دې خپل ځان په لاس بس
په ژوند کې خوشحالي یو مهارت دی چې باید ټول انسانان د دې مهارت زده کولو په خاطر هڅه او هاند وکړي او تل د الله د نعمتونو شکر ادا کړي. د کابل د مکرویانو سیدونکې فوزیه وایي هر څوک باید خپل ژوند په خپل خوشاله کړي. نو ما ورزیاتوي
هر څوک خپل ځان ته خپله باید خوشحالي راولي، بس کوشش وکړي چې خپل ځان خوشحاله وساتي، د خلکو سره ځان د هر چا سره مقایسه نه کړي، خپل تر ځان کښته باید وګوري، لوړ ته ونه ګوري، بیا خپل په حال باندې شکر وباسي. خوشحالي خو خپله څوک کولی شي خپل ځان ته پیدا کړي، قناعت وکړي په خپل ژوند، قناعت وکړي په هر څه چې خدای تعالی ورته برابر کړي او عطا کړي دي په هغه باندې قناعت وکړي، روغ صحت ولري، کاروبار صحیح وي خپل اولاد ته توجه وکي بس نو دا خوشحالي ده نو پاش به خدای چې ورته مقرر کړي پاغه شکر وباسي د خدای نعمتونه دي هر څه چې خدای مرتره کړي دي پاغه باید شکر وباسو کم وي زیات وي
دا چې اسلام کوم لارښوونه د ژوند خوشحالۍ لپاره کړي دینی عالم او د علوم اکاډمۍ علمی غړی محمد داود ناظم دا سره ته غږیدلی دی
په اسلام کې ډېرې دقیقې لارښوونې شوې دي ترڅو انسانان خوښ او خوشاله اوسيږي مثلا ستاسو تبسم د یو مسلمان ورور په مخ باندې دا صدقه ده چې اسلام د ناامیدۍ او ژوند نه ده اسلام د غمونو د زیږولو او د غمو دین نه ده اسلام د خوخی دین ده خو نه د مستی دین اسلام د راحت دین ده نه د ظلم او بربریت او یو داس خوخی وی چې انسان امیدواره بل ځان ته هم مناسبه خوخی جوړه کی خپل کورنۍ او ټولنه ته هم مناسبه خوخی جوړه کی ترڅو دغه خوخی د ذهن د آرامش او د ذهن آرامش د مسؤلیتونو ادا ته لار هواره کی دا مطلوب ده په اسلام کې
خګوردونکو د خبرونه په دې برخه کې دا چې خوشحالي په ژوند کې څومره مهمه ده دا مو خلکو نظرونه هم لرو چې اوریدو ته استاسې پام راوړو
نیلا زده ماکریان خوشحالي ډیر زیاته مهمه ده په ژوند هر انسان کول شي خپل ځان خوشاله وسات
زمانم شکلا بل چرخی دیر مهمه ده که خوشحالی نی خو جوان خوند را کهی جوان حس معنی نلری
مروه ده پکتیا خوشحالی دیره مهمه ده خوشحالی چی نی نو جوان مختنه زی جوان یواز ده باید خوشحالی تشی
خوب وردین کو تر طولو بهترین اړیکا لجوان سر اړیکا ده خدا چې څنګه خوشاله ژوند ولرو ولی اکثره خلک په ژوند کې خوشاله ندي او د خوشاله ژوند ګټي کورنۍ او ټولنې ته څه دي د دې پښتون د ځوابولو په منزور زموږ همکاري در وپوهنې د چارو لکارپو حبیب شاکر سره مرکه کړی چې اوریدو ته استاسې پام راوړو
سات په پایل کې به داسې پوښتنه مطرح کړو چې موږ ډېری کورنۍ سره مرکې وکړې هغوی ویل چې موږ په ژوند کې یعنی هر څه لرو داسې نه ده چې څه لرو یا خو بیا هم په خپل ژوند کې خوشحاله نه یو ولې دغه کسان په خپل ژوند کې خوشحاله نه دي
کېدای شي د دې خوشحال یعنی کې اقتصادي مشکل هم ونه لري صحي مشکل ونه لري محیطي مشکل ونه لري کېدای شي د افغانستان شرایط او خبرونه هم باعث دي کېږي خو بیا هم کله کله سبک د ژوندۍ د ځینو کورنۍ داسې وي چې هغه خپل خسته کن وی ځای په ځای باندې خپل روتيني کیفیت سکوم د ژوندۍ د غوته تغییر نه ورکوي تغییر نه پکې راوړي
هغه کسان چې په خپل ژوند کې خوشاله نه دي او د خپل ژوند ناراضي نه دي د دوی ستونزه ځان ته البته کورنۍ ته او ټولن ته سره
د رواني لحاظه کچيري یو عضو دی او فامیل هغه په کورنۍ کې خپوي دا کله باعث دي کې د نورې کورنۍ په غړي باندې هم منفي اثر واچوي دا کله عکس العمل لا سيخي چې نور هم خپکه ټولنه ته زیداده چې کله چې یو فرد مشکل کې وو هغه په کورنۍ باندې منفي اثر کورنۍ خپګان کوي کورنۍ سیستمز منه واده دي باعث کلی باندې کیږي همدا چې د ټول مملکت په سطح باندې ټولنه دغه کیږي یعنی اساس د ټولنه د موږ تاسې د فرد نه شروع کیږي کورنۍ د بیا کلی د ولسوالۍ د ولایت او ټول قریه ده
څه کول په کار دي چې باید کورنۍ